افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مزنور ریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د سولې لپاره له هیڅ وړاندیز باید ونه بیریږو، ځکه وروستۍ پریکړه افغانان کوي. دغه راز د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي غړو ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې نوې طرحې ترلاسه کړې او پرې غور کوي. مخله دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسد الله لودین د خبرونو چمتو کړی دی.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی، کابل کې د افغانستان او پاکستان د سیاستوالو دوه ورځنۍ غونډه پیل شوه. پاکستان کې ترافیکي پیښې یو کس وژلې او څلوېښت نورې ټپیان کړي. او د کاتولیکي عیسویانو مشر پاپ فرانسیس نن په عراق کې د لسګونو زره کسانو یوې غونډې ته وینا کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان او د پاکستان د پښتون میشتو سیمو یو شمیر مشران کابل کې جرګه شوي چې دغه سیمه کې روانې جګړې ته د حل لارې چارې ولټوي. دوی د امن او ثبات په نوم هغه دوه ورځني کانفرانس کې راټول شوي چې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لخوا جوړ شوی دی. د افغانستان د سرحدونو وزیر محب الله سمیم د دغه دوه ورځني کانفرانس د موخو په اړه وایي:
دې جګړې د دې بدبختۍ لمن نن خیبر پښتونخوا، وزیرستان او نورو سیمو ته هم غځېدلې. د دې لپاره چې په دغه سیمه کې امن راشي او ثبات راشي، لازمه مو وګڼله، ضروري مو وګڼله چې یو مشترک د امن او ثبات تر عنوان لاندې یو کانفرنس دایر
کړو. غونډه کې پر بیلابیلو افغان سیاستوالو او مخورو سربیره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیاسي او فرهنګي څیرو هم ګډون کړی دی. له دې وړاندې افغان چارواکو تل ویلي چې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان پاکستان کې پټنځایونه او مرکزونه لري، خو پاکستان بیا دا نه ورسره مني. په پکتیکا کې د پلتو باندې جوړېدو چارې پیل شوې. د پکتیکا د والی ویان غازی دانش ازادي رادیو ته وویل چې د دې بند چارې د ملي پراختیا شرکت له لوري ترسره کیږي چې په راتلونکو دریو کلونو کې به بشپړ شي.
نن عملاً کارونه شروع سو. دا بند چې د یو شری څلور دېرش میلیارد افغانیو په ارزښت جوړېږي، چې درې زره هکټاره ځمکه به خړوبه وي او هم به پکې د پکتیکا په سلګونو بېروزګارو پکتیکاوالو ته کاري زمین برابر شي.
د یادونه ده چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د دې بند د چارو د بنسټ ډبره ایښودل شوې وه، خو د چارواکو په وینا د ژمي د سړې هوا له کبله یې چارې له ځنډ سره مخامخ شوې وې. د ننګرهار چارواکي وایي د انعکاس راډیو تلویزیون هغه لاس کارکوونکي بیرته خپلو کارونو ته ګرځېدلي چې پرون یې له دندې استعفا کړې وه. د امان امان په نوم د انعکاس راډیو تلویزیون یو خبریال چې پرون یې پر فیسبوک د استعفا خبر ورکړی وو، ازادي راډیو ته وویل چې بیرته کار ته دوام ورکوي.
زما په شمول زموږ یو شمیر همکارانو د امنیتي اندېښنو او ستونزو له امله استعفا کړې وې. بیا په دې تړاو تیر ماښام موږ له والي صاحب سره ناسته درلوده، هغه د امنیت ډاډ ورکړ، نو په همدې اساس باندې موږ خپل استعفا بیرته واخیستې، خپل دندې به مخته وړو.
د تیرې سې شنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې د انعکاس راډیو تلویزیون پر خزینه کارکوونکو دوه ځایه بریدونه وشول چې درې تنه یې ووژل شوې او دوه نورې یې ټپیانې شوې. تر دې وړاندې د دغې رسنۍ بله کارکوونکې ملاله میوان هم ورته برید کې وژل شوې وه. د دې درې واړو بریدونو پړه داعش وسلوالې ډلې منلې ده. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د پاکستان په جنوبی سند ایالت کې یو مسافر وړونکی ترن له کرښې وتلی چې له امله یې یو تن وژل شوی او څلوېښت نور ټپیان دي. د پاکستان د اوسپنې پټلۍ یو کارکوونکی کامران لشاري وایي دغه ترن نن سهار له کراچۍ د لاهور خواته روان و چې له کرښې ووت او اته کابینونه یې چپه شول. د لشاري په خبره د څلوېښتو ټپیانو او یوې وژل شوې ښځې جسد سیمه کې یو نږدې روغتون ته لېږدول شوی دی. د پاکستان د ریل پټلۍ وزیر اعظم سواتی ویلي د پیښې د لامل په اړه به څېړنه وکړي. د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د عراق د شمالي ښار موسل په یوې لرغونې کلیسا کې د عراق د جګړې قربانیانو ته دعا وکړه. خلک نن سهار د الطاهرې کلیسا په انګړ کې راټول او د پاپ خبرو ته یې غوږ کېښود. د نصرانیانو دا یو لرغونی مرکز د داعش ډلې لخوا نړېدلی دی. الطاهرا د نړۍ ول لرغونو کلیسا و څخه وچې څوارلس پیړۍ تاریخ لري. پاپ په خپلو خبرو کې د عراق له مسیحیانو وغوښتل چې د هستوګنې سیمې پرېنږدي. له 2014 نه تر 2018 کال پورې پر موصل ښار د داعش د ولکې له کبله سلګونه زره مسیحیان د عراق د شمالي سیمو پرېښودو ته اړ شول. پاپ په قرقوش سیمه کې د عراق یوې بلې لویې کلیسا ته هم ولاړ چې یوه برخه یې داعش نړولې ده. دغلته د داعش له ماتې وروسته بیرته مسیحیان خپلو مینو ته ستانه شوي دي. څلور اتیا کلن پاپ د نن ورځې په پای کې د اربیل په سټیډیوم کې خلکو ته وینا کوي او اټکل دا دی چې لسګونه زره کسان به دې راټولېدنه کې ګډون وکړي.
خبرونه مو لازدي رادیو واوریدل. کمو غوښتي وي چې دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو لازدي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوي یو شمېر غړي وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې نوې طرحې ترلاسه کړې او پرې غور کېږي. د دې پلاوي یو غړي نادر نادري دغه راز وویل. وروسته یو دریو میاشتو کې په قطر کې خبرې ښې مخته نه دي تللې.
متاسفانه بحثا بسیار معنادار نبوده.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله بیا وایي د سولې لپاره له هیڅ وړاندیز باید ونه بیریږو، ځکه د ده په وینا وروستۍ پریکړه به افغانان کوي. د سولې په اړه د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په باب د چارو د یو کتونکي نظر هم اخلو. د غزنی د هغو اوسیدونکو مړي چې تېره اونۍ په ننګرهار کې وژل شوي و پرون په غزنی کې خاورو ته وسپارل شول، کورنۍ د قاتلانو د موندلو او مجازاتو غوښتنه کوي.
زموږ غوښتنه له حکومت نه همدا ده چې باید ژر تر ژره دغه بیچارګانو چې وژل شوي دي د قاتلین ونیول سي او د قانون په منګولو وسپارل سي.
په هلمند کې یوې میرمنې نورو سلګونو میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې ده. په نړیوالو مسایلو کې به په سویس کې د هغې ټول پوښتنې په باب واورئ چې نن ترسره کیږي او په دې اړه چې آیا په عامه ځایونو کې پر نقاب بندیزونه ولګول شي که نه د خلکو نظر اخیستل کیږي. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ورکو شو عزیزانو د لټې او د انصاف په لټه کې دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاست. نورې د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په امرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د سولې د چټکتیا لپاره مطرح شوې طرحه به له ټولو اړخونو سره شریکوي. ښاغلي عبدالله چې نن د مارچ د اتمې د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوی غونډې ته څرګندونه کولې. د غراز ویل سولې په اړه باید له هر وړاندیز ونه بیریږو، ځکه وروستۍ پریکړه به په خپله افغانان کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د دولت مرکشي پلاوي یو شمېر غړو ویلي چې ښاغلي د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستۍ طرحه چې په کابل کې افغان حکومت ته سپارلې دوی ته هم سپارل شوې او پر دې طرحې غور کېږي. له طالبانو سره د افغانستان د دولت د ملکچي پلاوي یو شمېر غړو د غراز ویلي چې په دوحه کې چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې له طالبانو سره د خبرو بل پړاو پیل کړی، دغه خبرې هغسې چې لازمه ده ښې مخته نه دي تللې. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس وایي د سولې په اړه چې د افغان سیاستوالو ترمنځ کومه تفرقه موجوده ده، دا له سولې سره مرسته نه کوي چې باید ورته رسیدنه وسي. عبدالله عبدالله چې د یکشنبې په ورځ د مارچ د اتمې یا د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وینا کوله وویل چې د سولې د خبرو د چټکتیا مطرح شوې طرحه به له ټولو سطحو سره شریکوي.
طرحه چې د سولې خبرو د چټکتیا لپاره شوې ده، د مصالحې عالي شورا د رئیس په توګه ژمنه کوم چې په ټولو سطحو کې مطرح کوم.
بلخوا د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي غړي نادر نادري د یکشنبې په ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ یوې غونډې ته وویل چې دغه طرحه پلاوي ته سپارل شوې او د څېړنې په حال کې ده. دا په داس حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړي چارواکي رسنیو ته ویلي وو چې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې بهیر د چټکتیا لپاره د افغانستان حکومت ته یو طرحه سپارلې ده. په راپورونو کې دغه طرحې ته انتقالي او د مشارکتي حکومتونو طرحه ویل سوې وه، خو په رسمي توګه دا راپورونه نه دي تایید سوي. ښاغلي نادري ویلي دي چې په تیرو درې میاشتو کې بین الافغاني مذاکرات معنادار نه وو او تل له خنډ او ځنډ سره مخ کېدل. نوموړي د سولې په خبرو کې د خنډ لاملونه د افغانستان د خلکو له حقونو، انتخاباتو او په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو له ارزښتونو دفاع یاد کړل. په همدې حال کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت سرپرسته حسینه ساپۍ د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې د سولې په خبرو کې د ښځو په غوښتنه ټینګار وکړ.
از جامعې جهانی ما میخواهیم که
نړیوالې ټولنې غواړم که دوی په رښتیا په دې تاریخي وخت کې غواړي له افغان مېرمنو ملاتړ وکړي، هغه نظرونه چې ښځو له حکومت سره په ګډه جوړ کړي له هغې دې ملاتړ وکړي او په دې اړه دې اجرایوي ضمانتونه واخیستل شي.
په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت له لوري رابلل سوي د امن او ثبات د ورځني کانفرانس په پرانیست غونډه کې وویل چې طالبانو سره خبرو د سولې لپاره تاریخي فرصت رامنځته کړی چې باید ورنه استفاده وسي. خو په خبره د افغانستان جګړه بهرني آباد هم لري چې باید ګډونوالي په اړه بحثونه وکړي او د ستونزو د هواري په هدف خپل مشورې له دوی سره شریکې کړي.
د غرض د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایان نت پرایس هم وړ مورس په واشنگتن کې په یوه خبري غونډه کې د یوه خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په کابل کې په لیدنو کتنو کې هڅه کړې چې ټول مهم اړخونه دې ته واڅوي چې د مارچ د میاشتې په پای کې د سولې په اړه د ملګرو ملتونو لخوا د یوه نړیوال کانفرنس چې امریکا به هم پکې ګډون کوي ملاتړ وکړي. آیا دغه موضوع مطرح شوی که نه؟ وویل لکه څنګه چې خبري یا ځانګړي استازی خلیل زاد د سیمې په سفر بوخت دی، له افغان مشرانو او سیمه ییزو مشرانو سره په لیدنو کتنو پر دې خبرې کوي چې د افغان سولې پروسه څه ډول مخته یوړل شي. د ښاغلي پرایس زیاته کړه موږ په دې باور چې د دغې پروسې نتیجه باید هغه څه وي چې افغانان یې هیله مند دي. پرایس دغه راز وویل موږ له خپلو متحدینو، خپلو شریکانو او د سیمې له هیوادونو سره په دې اړه چې څرنګه کولی شو د سولې د پروسې په ګډه ملاتړ وکړو له نږدې سره سلا مشورو ته دوام ورکوو. موږ پر یو لړ بېلابېلو طرحو چې دغه پروسه ګړندۍ کولی شي غور کوو. دا هغه څه دي چې په ځانګړي ډول ښاغلي خلیل زاد او ټیمې هڅه کوي. لومړی یې په کابل کې هڅه کړې، اوس یې په دوحه کې مخته وړي تر څو د سولې دغه مهم اړین هدف ترلاسه شي. د همدې موضوع د تحلیل لپاره له کابل د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر هم را سره دی. رنجبر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. رنجبر صاحب، که راستو دې ته چې نن د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې د سولې له هیڅ ډول طرحې نه باید څوک ونه بیریږي، د دې هدف څه دی؟ ولې نن دا خبره کړې ده؟
نو دا خبر خو صحیح ده. هر طرحه چې هر څوک کوي له هر اړخه چې مطرح کیږي هغه باید لږه نه ویره موجوده نه وي، هغه باید بحث وشي. که هغه منطقي، که هغه د ملي ګټو سره همغږي لري، هغه باید ومنل شي ولو دمګ د مخالفینو لخوا مطرح شي. او که هغه له ملي ګټو سره همغږي ونه لري او هغه بیا موږ شاته بیایي او موږ ته د مخکې تک لارې بندوي، هغه بیا نه منو. یعنې مطرح کولې که ستونزه نه لري، مطرح باید شي. که مطرح نه شي خو موږ نه پوهېږو چې څوک څه غواړي. ممکن یو تعداد طرحې چې موږ فکر کوو چې هغه ښې نه دي، هغه ښې راوخیزي، هغه د خلکو په ګټه وي. مقصد یې دغه شی دی که بله موضوع نشته په دې کې.
بله عبدالله، دا خبرې داسې مال کړي چې د همدغې نوي د سولې د نوي طرحې موضوع کابل ته په سفر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ښاغلي خلیل زاد مطرح کړي او دغه طرحه یې وړاندې کړې. د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوو هم تایید کړي چې دغه طرحه دوی ته هم ترلاسه کړي او پرې غور کېږي. کراشو دې ته چې افغان ولسمشر هم تېره ورځ د دغه نوې طرحې په اړه البته غیر مستقیم اشاره هم دې ته و چې ویل دی به واک د انتخاباتو له لارې پرته د بل ډول ونسپاري. او خو مخکې هم دا خبره کړې وه ولې ویلې وو چې خپله دوره به بشپړوي او بیا به د انتخاباتو له لارې هر چا چې انتخابات ګټلي وي خپل ځایناست ته به سپاري. خو اوس یې ویلي چې کېدای شي په دې باندې هم غور وکړي. آیا فکر کوي چې اشرف غني یو څه نرمښت ښکاره کوي په دې برخه کې؟
نو دا موضوع موږ لومړی پوښتنې پورې اعتبار لري. دا هغه طرحه ده چې وړاندې شوې ده، دا چې دا پې باندې باید غور وشي که دا د منلو وړ وي، منل کېږي که د منلو وړ نه وي ردېږي. اشرف غني خو په همدې خپلو مخصوصو کلماتو چې ده هغه خلکو ته وویل په واقعیت کې دا طرحه راده کړه ده. د دې لپاره چې هغه طرحه لري په دې چې یو مشارکتي حکومت به جوړ شي، چې هغه بیا مګه پردې نقصه چې په افغانستان په خلکو تپل کېږي. او زه په دې عقیدې یم چې خپله دلته دوه مشخصې روښانې هغه دي، طرحې دي او مشخص لاین موجود دی. یو دا دی چې آیا خلک باید اراده د خلکو په نظر کې ونیول شي، او یا دا دی چې د خلکو لپاره باید یو څه وشي د خلکو په غیاب کې یو حکومت جوړ شي. د موږ په دې سرویخ 50 کلونو کې دا حکومتونه ولیدل چې له باندې نه په موږ تپل شو. د بون کنفرانسو بالده ده هم دا انتخاباتو کې هم درغلي اصول نور اصول حکومت اصول باندې لخوا چې هغه شی چې دوی غوښتل هغه په موږ تپل کوم ملي وحدت حکومت یا نور یا نور، او دا ټول امکان ورک دی. د دې لپاره دا منفي پایلې درلودلې او موږ عمل کوو چې په ټولو دګرونو کې موږ کپته تلیا سو شاته تلیا سو. نو دا موږ لپاره باید دغه بل لاین دغه بل مشخص روښانه طرح باید په نظر کې ونیول شي چې هغه ولسته د ولس اراده ده.
بله رنجبر صاحب،
غواړي دغه شی کنه غواړي
رنجبر صاحب، د دغه نوې طرحې له مخې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ملګرو ملتونو ونډه زیاتیږي، یعنی په دې معنا چې ملګري ملتونه باید مهم رول ولوبوي. دغه کنفرانس هم چې غوښتل کېږي د ملګرو ملتونو لخوا به راغوښتل کېږي. فکر کوي چې پخوانیو تجربو ته په پام سره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب یا مشري داسې کنفرانسونه به هغسې نتیجه چې تاسو وایئ چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وي ورکړي؟
نو هغه په حالت کې ورکی مثبت پایله ورکی چې د خلکو د غوښتنه په نظر کې ونیول شي، اراده په نظر کې ونیول شي. مثلا همدا اوس مطرح کېږي د ټولو خواوو لخوا، د خلیجات صاحب لخوا په دغه طرح کې ده چې ټول جوانب باید په دغه حکومت کې اشتراکي حکومت کې شریک شي. موږ خو پیږو خلیجات له چا سره ملاقاتونه وکړي، موږ پخوانی جنگ سالاران دي، امغه په خواني هغه د لټپلې دي چوغي امتحان ورکړي پر د سروي کډونه کې د دوی د حاکمیت پر د سروي کډونه کې د پایله لري چې اوس خلیزه در خواته منډي وکي او امریکا هم د پیګي چوکي لا افغانستان سره کداغه حالت دا رقموي لکه ما چې ویلي د خلکو اراده ماتراسي هوا خلک تغواړي. په دا حالت کې به داسې نه و. د بن په اولی کنفرانس کې چې وسو بل د هم د موږ لوی جرګه چې دایره رسول تاسو خبري هستي 15 جنگ صدرام تحمیل شل په جرګه باندې رای باندې خېسل
یو ورسته پښتنه غدا چې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی په کابل کې ډیر وخت تیر کړی، سلام مشورې وکړلې چې په اجنډا کې چې د افغانستان د دولت له اړخه یا د دوی له پلاوی له اړخه طالبانو ته مطرح کیږي کوم مهم موضوعات چې وي اوربندو. فکر نه کوي چې دغه نوې طرح چې اوس وړاندې شوې ده د طالبانو سره په خبرو کې به دغه طرح پر دغه د اجنډا کې چې دوی په پام کې نیولې و چې پر دې موضوعات خبرې کوي د دوی پر بحثونو باندې اغیز وکړي؟
نو هغه سکری باید اغیز کړي. طالبان خو باید ته خوشاله وي. زه فکر کوم دا به نقصه ده چې زمونږ ګاونډي ملک پاکستان غواړي نور ملکونه غواړي چې په افغانستان کې بیا موږ ټول شیان له صفر شروع کړو. د بون کنفرانس کې همدغه ډلو ټپلو اشتراک کړی چې اوس خلیلزاد غواړي چې د شریک کې په اشتراکي د حکومت کې دا ډېر زیاته یو فاجعه ده د افغانستان لپاره. زه الان دا وایم آینده تاریخ د افغانستان به همدا ثابت کړي. موږ کاملا یو انجماد خواته ځو. موږ پشان او موږ هیڅ نوې امکانات د دې نه لرو. ملګري چې هغه لاسته راوړي چې اوس خلکو ته مراجعه وشي، یعنی انتخابات لاري خدای دې کې چنده جنگ تالاران تایید کې خلک خدای دې کې طالبان او امارات تایید کې خدای دې چې هر رقم حکومت راځي یغه وخت کې منګه کابل له اتحاد کوو دې خلکو له اراده نه او دنیا او جهان او مرنی دغه ټول قوتونه هم باید د خلکو ارادې ته لاره کې دي لکه نه اطاعت وکړي.
کور ودان د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبرو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د غزنی د هغو اوسیدونکو مړي چې تېرونی په ننګرهار کې وژل شوي او پرون خاورو ته وسپارل شول، کورنۍ د قاتلانو د موندلو او مجازاتو غوښتنه کوي. تېرونی د چهارشنبې په شپه نامعلومو وسله والو په ننګرهار ولایت کې د ګچ د یوې کارخانې دغه اووه کارکوونکي وژل. نور حال د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال په دې رپورټ کې اورو.
دا د هغه سپینجری پلار ژړا او فریاد دی چې تېرونه یې په ننګرهار ولایت کې درې زامن ناڅرګند وسلوالو ووژل. په دغه پیښه کې اووه تنه وژل سوي وو. د دغه کسانو مړي د شنبې ورځ د غزني مرکز اړوند په کلای شاده سیمه کې خاورو ته وسپارل سول. دغه سپینجری چې د ژړا او فریاد له امله نسي کولای خپل نوم واخلي، یوازې دومره وویل زامنو مې هیڅ ګناه نه وه کړې، په دومره بېرحمه یې راته ووژل. خو په دغه ځای کې د زکریا حسنزاده په نوم یو بل ځوان وایي درې واړه زامنو یې په ننګرهار کې خوارې کښله. یو زوی یې یو کال وړاندې، بل زوی یې دوه میاشتې وړاندې تللی وو، او درېیم یې دولس ورځې کېږي چې له ایرانه راغلی او شپږ ورځې وړاندې ننګرهار ته تللی وو چې درې واړه یو ځای ووژل سول.
زموږ غوښتنه له حکومت نه همدا ده چې باید ژر تر ژره دغه بېچارګان چې وژل شوي دي د قاتلین ونیول سي او د قانون په منګولو وسپارل سي. او بل خوا موږ ټول افغانان یو داسې نه ده چې هزاره بوي دی نسي کولای چې د پښتنو په منځ کې ولاړ سي ولاته کار به وکړي، یا هغو کسانو چې پښتون دي د هزارګانو په منځ کې نسي راتلی. دا بالکل اشتباه ده. موږ ټول افغانان یو، موږ باید ټول یو د بل سره ګډ ژوند به وکړو.
زکریا حسن زاده وایي د افغانستان ټول وګړي باید له یو بل سره د ورورۍ په فضا کې ژوند او د هیواد د جوړونې او پرمختګ لپاره کار وکړي. د دغه وزل سوو کورنیو غړي له دولت غواړي چې د دوی د وزل سوو قاتلین ونیسي او سزا ورکړي تر څو بیا څوک په دا ډول اعمالو لاس پورې نه کړي. د غزنی ولایتي شورا غړي هم د مرکزي دولت تر څنګ د ننګرهار له محلي ادارې او ولایتي شورا څخه د دغه پیښې د څېړنې غوښتنه کوي. دا یاد شورا یو غړی حسن رضا یوسفی د دغه مړو خاورو ته د سپارلو پر وخت په خپلو خبرو کې وویل:
مردم باید زده ننګرهار، مسؤولین
د ننګرهار عزتمنو خلکو، د ننګرهار محلي چارواکو، د ننګرهار ولایتي شورا غړو، آیا موږ د افغانستان د خلکو یو برخه نه یو؟ آیا موږ د کار کولو حق نه لرو؟ آیا موږ نسو کولای چې د افغانستان په کومه څنډه کې کار وکړو؟ له تاسو او د افغانستان له دولته د دغې خونړۍ پیښې د عاملانو د نیولو او سزا ورکولو غوښتنه کوو. یوازې په ډاډګیرنه ستونزه نه حل کیږي،
باید تسلیت گفتن کار حل نمی شود.
دا تیرې چهارشنبې او پنجشنبې په منځنۍ شپه د رواني کب میاشتې په دیارلسمه نیټه نامعلومه وسلوالو د ننګرهار ولایت په سره رود ولسوالۍ کې د ګچو د یوې کارخونې و کارکوونکي وژلي وو. دا برید مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې نه دی منلی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. هلمند کې یوې میرمنې سلګونو نورو میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې. نسیمه ساقزی د هلمند ولایت اوسیدونکي ده. هغه توانېدلې چې شاوخوا درې سوه نورو میرمنو ته د کار کولو شرایط برابر کړي. په دې راپور کې هغه کار ځای ته ځو چیرې چې نسیمه ساقزی ګڼې ښځې په کار ګمارلې دي.
دا په جګړه ځپلي هلمند کې د څپلیو او کالیو جوړولو یو کار ځای دی. دلته د پام وړ ټکی دا دی چې د دې کارخانې ټولې کارکوونکې ښځې دي. د هلمند په څېر دودیزه ټولنه کې چې ډېرې ښځې پکښې له کوره بهر د کار کولو اجازه نه لري، دا د ښځو د کار په برخه کې مهم پرمختګ ګڼل کېږي. په دې مرکز کې جامې، څپلۍ، وړې غالۍ او افغاني کالي جوړېږي. د دې کارځای مشره نسیمه ساکزۍ ده. هغه چې خپله هم د هلمند وایي، دغه مرکز یې پوره یو کال وړاندې فعاله کړی او دا مهال سلګونه میرمنې پکښې کې هم زده کړې کوي او هم د کار په مقابل کې عاید ترلاسه کوي.
درې سوه ښځې دي، کونډې وي، سرپرستې ښځې دي چې دلته کار کوي، په څلور برخو کې کار کوي. هرات، کابل دا ځایو ته یې موږ استوو چې هلته موږ هلته دوکانونه هلته لري، موږ ترې پلوري او هغه پیسې چې موږ ترلاسه کړو بېرته په همدغه کونډې ښځو باندې سره کوي.
نسیمه ساکزی وایي د دې مرکز څخه یې هدف بې سرپرسته او بېکاره ښځو ته د کار زمینې برابرول دي او د هلمند د ښځو کاري وړتیا نړیوالو او خلکو ته ښوول دي. ساکزی وایي هلمندۍ میرمنې د کار کولو په برخه کې زیات مهارتونه لري او د دې په لاس جوړې سوې څپلۍ، جامې او وړې غالۍ ښه کیفیت او ښایسته ډیزاینونه لري، نو ځکه پیرودونکي زیات دي. یو شمیر هغه میرمنې چې په یاد مرکز کې کار کوي له خپله کاره خوش ښکاري. مروا د دې مرکز یو کارکوونکې ده.
ولې نه، دا چې موږ ته دا کوم معاش راکول کېږي، هم خپل کور مصرف برابرولی شم، هم خپل مصرف کولی شم، ډېره خوشحاله مې دا کار.
حسینه د دې مرکز بله کارکوونکې ده چې وایي دلته یې کار کولو ژوند بدل کړی دی.
زما په ژوند کې ډېر بدلون راغلی دی، که نور نه یې خپل د اولاد پوشاک، خوراک، هر څه د دغه ځای څخه برابرولی
دا په هلمند کې ښځو ته د کاري زمینې د برابرولو په برخه کې لومړی داسې ګام دی چې خپله د یوې ښځې لخوا د نورو ښځو د لاسنیوي او مرستې لپاره اخیستل کېږي. نسیمه ساکزی وایي که چیرې ورسره حکومت مرسته او همکاري وکړي، نو کولی سي زرګونه هلمندۍ میرمنې په کار بوختې کړي چې ورسره به دې ولایت کې د بېوزلۍ او فقر کچه هم راټیټه سي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
سیویس نن په دی اړه ټول پوښتنه کوي چې آیا په عامه ځایونو کې پر نقاب بندیز ولګوي که نه. د الپ پر غرونو پروت د هیواد کې په کم شمیر ښځې نقاب کاروي چې شمیر یې لسګونو پورته نه دی. د قانون بدلون به همدارنګه په اعتراضونو کې هم د مخ په بشپړ پټولو بندیز ولګوي. نور تفصیلی اجمل آن وړاندې کوي.
که په سویس کې پر نقاب بندیز ولګیږي، په دې کې به د اعتراضونو پر مهال د مخ پټول هم بند شي، خو هغو چې په دې اړه یې د ټول پوښتنې لپاره کمپاین کوو دا روښانه کړي چې دا مسله د هغو مسلمانو ښځو په اړه ده چې په دې هیواد کې نقاب یا بشپړ مخ پټونه کاری. په دې قانون کې به په عبادت ځایونو، د سویس په سنتي کارنیوال جشنونو کې مخ پټول استثنا وي. همدارنګه پر هغه کسانو به هم دا قانون نه عملي کیږي چې د روغتیایي دلایلو له کبله مخ پټوي. سویس تا مهال د کرونا وبا له کبله ماسک تړل لازمي کړي دي چې یو ډول مخ پټونه ګڼل کېدای شي. د سویس ښي اړخو ګوندونو په خپلو تبلیغاتي بنرونو کې د یوې ښځې چې مخې په تور نقاب پوښلی انځور لګولی او په رای ورکوونکو یې غږ کړی چې د هغه تدابیرو ملاتړ وکړي چې دوی یې د سخت دریځۍ پای ته رسول بولي. دا موضوع په دې هیواد کې د مذهبي ازادیو، امنیت، اقتصاد او د ښځو د حقونو په اړه د تودو بحثونو په منځ کې راپورته شوی. د سویس حکومت پر نقاب د بندیز سره مخالف دی. حکومت وایي ډېرې هغه ښځې چې مخ پټوي د خلیج د بډایو هیوادونو څخه سویس ته ورتلونکي سیلانیان دي او که پر نقاب بندیز ولګول شي دا د خلیج د هیوادونو بډای سوداګر او سیلانیان سویس ته له ورتلو منع کوي. پر نقاب د بندیز منتقدان هم د بندیز د مذهبي ازادۍ خلاف او په ځانګړي توګه د مسلمانانو سره په مخالفت کې بولي. یو شمیر نور وایي داسې قانون ته هیڅ اړتیا نشته، ځکه په وینا یې په سویس کې ډېرې کمې ښځې چې شمیر یې لسګونو نه پورته کېږي بشپړ نقاب کاری. سنګالین چې د سویس له دوه نیمو خپلواکو ایالتونو څخه یو دی او لا د مخه پکې پر چادرۍ یا نقاب بندیز لګیدلی پولیسو یې ویلي دي دوی په تیرو دوو کلونو کې چې دا قانون عملي شوی له دې مسلې سره نه دي مخ شوي. د دې تدابیرو ملاتړي وایي دوی پر نقاب د بندیز غوښتنه د ښځو د حقونو لپاره او د دې لپاره چې ښځې ټولنه کې یو ځای شي کوي. سویس دا ټول پوښتنه وروسته لاغه کوي چې په وروستیو کلونو کې فرانسې، بلجیم او اتریش په خپلو هیوادونو کې د چادریو د مخنیوي لپاره د مخ پر بشپړ پټولو یا نقاب بندیز ولګو. سویس چې د مستقیمې ولسواکۍ سیستم عملي کوي په هر څو میاشتو کې په ملي او سیمه ییزو کچو په مسایلو ټول پوښتنې او رای اخیستل ترسره کوي. د 8.5 میلیون وګړو په دې بډای هیواد کې هر موضوع چې وکولی شي د ملاتړ لپاره د 100,000 کسانو لاسلیکونه راټول کړي په ملي کچ ټول پوښتنې ته وړاندې کېدای شي. سویس به همدارنګه په څو نورو مسلو لکه د برېښنایي پیژن پاڼو په معرفي کولو او له اندونیزیا سره د سوداګرۍ پر یوې هوکړې هم ټول پوښتنه وکړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د ورکو شو وایزانو د لټیاو د غراز د انصاف په لټه کې دوه اونیزه خبرونې مه هېروي. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونو ته چې اسدالله لودین اوروي.
افغانستان او د پاکستان د پښتون مشتو سیمو یو شمیر مشران کابل کې جرګه شوي چې دغه سیمه کې روانه جګړه ته د حل لارې چارې ولټوي. دوی د امن او ثبات په نوم هغه د ورځنی کانفرنس کې راټول شوي چې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لخوا جوړ شوی دی. په پکتیکا کې د پلتو بند جوړېدو چارې پیل شوې. د پکتیکا د والی ویان غازی دانش ازادي رادیو ته ویل چې د دې بند چارې د ملي پراختیا شرکت له لوري ترسره کیږي چې په راتلونکو دریو کلونو کې به بشپړ شي. د پاکستان په جنوبي سند ایالت کې یو مسافر وړونکی ترن له کرښې وتلی چې له امله یې یو تن وژل شوی او 30 نور ټپیان دي. د پاکستان د اوسپنې پټلۍ یو کارکوونکی کامران لشاری وایي دغه ټرین نن سهار له کراچۍ د لاهور خواته روان و چې له کرښې ووت او 8 کابینونه یې چپه شول. د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د عراق د شمالي ښار موسل په یوې لرغوني کلیسا کې د عراق د جګړې قربانیانو ته دعا وکړه. خلک نن سهار د الطاهرې کلیسا په انګړ کې راټول او د پاپ خبرو ته یې غوږ کېښود. څلوراتیا کلان پاپ د نن ورځې په پای کې د اربیل په سټیډیوم کې خلکو ته وینا کوي او اټکل دادی چې لسګونه زره کسان به دې راټولېدنه کې ګډون وکړي.
او مخکې له دې چې د ازادي راډیو دو اونیزو خبرونو ته ور ورسیږي پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې د خبریالانو ملي ورځې په مناسبت په کابل کې د رسنیو د فوټسال جام سیالۍ ترسره شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د اتو لوبډلو ترمنځ د چهارشنبې په ورځ د کابل د فوټبال فدراسیون په جمنازیوم کې ترسره شي. نوموړي وویل چې په یادو سیالیو کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو لوبډله د هرات خبریالان، طلوع تلویزیون، سپورت 3، تمدن، راه فردا، خورشید او افغانستان تلویزیون لوبډلې خولری. ټاکل شوی چې د یادو سیالیو پایلوبه د هوت په 28 نیټه چې د خبریالانو ورځ ده ترسره شي. تمه ده چې د سیالیو په پای کې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د رسنیو منتخبه لوبډله هم جوړه شي چې په بهرنیو سیالیو کې به ګډون کوي. په هرات ولایت کې نن د هندبال سیالیو اتم فیسټیوال پیل شو. د هندبال فدراسیون رئیس نوید رضا امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د مارچ 8 د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت جوړیږي. په یادو سیالیو کې 4 لسکسیزې لوبډلې یو بل سره لوبیږي. د ښاغلي امینی په خبره د هندبال لوبې چې نن پیل شوي 2 ورځې به دوام کوي او نیوزیلند آسترالیا څخه د لوبو لړۍ وګټله. د کرکټ د غلوبه نن د مارچ په 8 نیټه سهار وختي ترسره شوه چې پکې لومړی آسترالیا توپوهنه وکړه. آسترالیا د لوبې په ټاکلو 20 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 122 منډې وکړې او سیالي لوبډلې ته د 103 منډو هدف وټاکه. کله چې نیوزیلند لوبډله د هدف پوره کولو لپاره میدان ته ښکته شوه نو ورکړل شوی هدف یې د لوبې په 45.3 اورونو کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ او په 2 وکټو یې بریا خپل کړه. په دې سره د لوبو لړۍ نیوزیلند دی پر 2 آسترالیا څخه وګټله. د انصاف په لټه کې
یو وی چاغي پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشم دي کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زه ورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرې دوري خدای راستي کړه زما د هېڅ سر نه وشته
خو مسؤولین څه وایي
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو په دې خبرونه کې به واورئ چې د عبدالحمید په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې په ښوونځي کې د دو د زوی نوم د پلار له نامه سره توپیر لري دی وایي د ده نوم عبدالحمید دی خو په ښوونځي کې د لاغا لیکل شوی ده دی وایي څو کاله کېږي چې زوی په همدې اشتباه شوي نامه تر لسم ټولګي پورې رسېدلی دی وایي د دې لپاره چې په تذکیره او د ښوونځي په اسنادو کې د ده او د زوی نوم یو شان شي څو کلونه کېږي چې په دفترونو ګرځي او کار یې نه کېږي دغه ستونزه مو د خصوصي ښوونځیو د عمومي مدیر ښاغلي محمد داود بابر سره شریکه کړه پام ورته را اړوو وز به تلیفون کوون که پخپل و بایی چه ستونز ایسه ده
ده لوگر ده ولات سودین که ده محمد آقی ده ولسوالی زمان نوم زمان نوم دما ده زوی نوم پو مکتب که نوم سایی ده زی چه پلاریم دما نوم که اشتباه ده غلط لیکل شای ده لاغا لیکل شای آقا میرویسه ده لاغا لیکل شای دما نوم چه ده عبدالحمید ده ده غوالم چه ده زوی نوم پو مکتب که سایی سی
پا ده حق لده خونزی تا مراجعه کرده
زه چې کله دلته مکتب ته وویل چې دغه دما د زوی د پلار نوم غلط لیکل شوی دا اشتباه ده په مکتب کې در راته جوړ کړې هغه اسلام خط راکړه وایي ورسه ولسوالي منځته بدلوني هلته چې پر م تلار سه اغازهی تا تا خط در که در انسکه پا موک بانده راجعه که حال پس لارم ویلی کل سه قانونی اجراعات وسی ورقان طول ورق در مکتب نمو وخیسته حال تا مدیر نظارات تمسوی ورده لولسوالی بگرامی ده حال تا اغوی را تاویل سه سیده ده تا نوم غلط لیکل سه اشتباه ده تا باید وسیقه جور که لار سه لوگه تا حال تا وسیقه جور که بعد بهتر رفی حال تا لوگه تا می ده ورقان در سادون وخیسته لارم حال تا ولسوالی محمد آقه ورسوال سرسرم خبره بود که ویرازه که ده مربوطی انسه پوره محکمه پوره حال تا اخپل لاسرلال حال تا سه لارو رئیس محکمه تویل سه ده ورور دست مشکل لریده نوم سیده ده زوی ده پلار نوم غلط ده و ورسوال سه ده موگ مربوط نکیگی ده ورور همه مکتب که جورگی پا ده ماده بانه پا ماده ده موگ اس مربوط نره نه ده موگ مربوط کیگی ده اخپل مکتب که جورگی مکتب ترازم مکتب که نجوریگی سوالسوالی بگرامی تزم علت وی تاس وسیقه جور که وزنه پیگم چیشه بکم او چیر تلار سنه
زوی ده وصل لوگه را کابل تا تبدیل کرده
بلکل ده ما زوی پا خصوصی مکتب که ده علت لوگر که پا انسو دولتی مکتب که وز خصوصی مکتب که ده ولایته یو که ده اینا یو مکتب که ده بل مکتب ویزه انشال جلامه یو دو درې کاله تېر که هغه هم وایي وسیقه جوړ که بیا د بل مکتب چې سره هم دا وایي جوړېږي نن خو اوس د قرنطینو کې بند و دا هم اوس بېرته خاطره که ستاسو وسیقه جوړ کړئ یعنی وسیقه سه هلته لاړ محکمې ته ځو وایي څه شی درته جوړ کړم کوم خط لرې کوم فرمان لرې څه شی دا د ما مربوط نه کېږي ولایت وایي د ما مربوط نه کېږي ولسوال محمد هغه د لوګر وایي د ما مربوط نه کېږي هغوی درته ویل ما ته ویل چې دغه د تا د زوی تذکیره چې دی موږ دغه تذکیره که نوم د پلار نوم بلکل صحیح دی سه مشکل نشته نور د موږ مربوط نه کېږي
څومره وخت کېږي چې دغه ستونزې پسې سرګردانه یې
تقریبا یاره موږ ورته زه راغلم د درېیم څلورم صنف کښې اوسه شروع م ورته کړی دی اس سره درکې نه ښکارېږي همدا وایي چې وسیقه کله دې خوا ته ځو کله خو زه م خپله وظیفه لرم په خپله کابل کښې نه اوسېږم کله یو ولایت کښې به اوس هرات کښې م زه خپله نه یم سه یو لس چوټي رسختي را ځو په هغه لس رسختي کښې ولاکې نه پوهېږو چې کوم خوا ته لاړ سو
زوی دې په همدغه نامه لوړو ټولګیو ته تللی یعنې ارتقای کړي
او هغه ارتقا کوي دغه مثال درېیم صنف یې ویل څلورم پنځم شپږم اوس لسم صنف کښې دی او په همهغه نوم باندې ځي هغه نوم یې چې اشتباه دی تذکیره که صحیح ده هغه مکتب کښې اشتباه دی
اوس په کوم ټولګي کښې دی
اوس فعلا په لیسه خصوصي څه کښې دی حنزله انصاف ولایته یو کښې دی
ستا په نظر که دی له دولسم ټولګي نه فارغ شي څه ستونزه به ورته پېښه شي
وو دا څنګه جوړیږي چې مثال یو چیرته لار سو ولسوالي کې یو څه اریزه یو شی مکته تایید کې وای دا خو ورو د پلار نوم غلط دی دا خو اشتباه دی دا نو دومره غټه ستونزه جوړیږي چې ولکه موږ ولکه د شپې مکته خوب لري چې داسې رقم مشکل دی هغوی وایي چې دی خو تر لاسه دی وایي دی خو تر لاسه بیا د دې مشکل جوړیږي ډېر سخت مشکل جوړیږي
ښه ته وایي چې په دې دومره موده کې هېڅ چا مشوره هم در نه کړه او مرسته هم در سره ونه کړه
همدا خبره ده اوس خو دلته چې ورځي وایي ولسوالۍ ته لاړ شه دلته چې راځي نظارت ته لاړ شه وایي مکتب نه چې دی وایي ولسوالۍ ته لاړ شه وایي ریاست ته لاړ شه ولایت ته لاړ شه لوګر ته لاړ شه داسې راته نه شه د هغه شوبې مربوط تاسو کې سال ته لاړ شم خپل شکایت خپل ارزو کوم څه چیرته لاړ شم څه شی وکم زه حاضر یم لاسه زه رسختي کې راځم کاته پورته ایس سره درک هغه د چا خبره نخ سر نخ کار کې کوم خاطر لاړ شه څه شی وکو موږ غواړو چې دغه د معارف مربوط کوم څنګه چې دی چې شخصي مکتبونه هلته ثبت راجستر دی هغوی سره شریک شه موږ څه شی وکو او چیرته لاړ شو
ښه دغه ستونزه به د مسؤولو مقاماتو غوږ ته ورسوو
خیر اوسې بیا زه په جریان کې کیږم که څنګه
د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې پروګرام کو تعقیب کړی دا به واوري چې ښاغلی بابر تاسې ته څه وایي او بیا هم موږ ته تلیفون کولی شئ چې د موضوع په هکله درته معلومات درکړو
تشکر السلام علیکم
دغه ستونزه مو د خصوصي ښوونځیو له عمومي رئیس ښاغلی محمد داود بابر سره شریکه کړه بابر صاحب د تلیفون کوونکي ستونزه به مو اورېدلې وي دی وایي په تذکره او د ښوونځي په اسنادو کې د پلار نوم اشتباه لیکل شوی دی نو د دې لپاره چې په تذکره او د ښوونځي په اسنادو کې د پلار نوم اصلاح شي څو کاله کېږي چې دې ستونزې پسې ګرځي که دی تاسې ته مراجعه وکړي په دې برخه کې به ورسره څه مرسته وکړئ
اکثرا داسې مکتبو کې د شاګردان اکثرا په دې مشکل سره مواجه دي چون تیر کلونه خلک تذکری اخیستې دي پاسوان او پیشوان کې دا مشکل لري زیات خلک محمد یا نور مسایل یا حاجی ورسره زیاتوي په تذکره کې نیوي اما په وخت د ثبتنام کې والدین د خپل ځان نه یو محمد او پاسوان او پیشوان ورکوي کله چې بیا ادارې د مکتب تذکره تر غواړي بیا هلته فارغ وي ممتاز تر لسمه یو لسمه پورې دا مشکل په خپله اداره کې حل کیږي چې دولسم نه بیا فارغ وي هغه بیا طرزعمل لري هغه طرزعمل باید د طی مراحل کې
د دې لپاره چې دغه ستونزه تکرار نشي د زده کوونکو کورنیو ته څه سپارښتنه لرئ
والدین نه دا خواهش کوم چې کله دوه ثبتنام کوي د ثبتنام په وخت کې د خپلې تذکرې راوړي چې هلته دقیق ثبتنام شي
جناب بابر دی وایي زوی په همدغه اشتباه نامه تر لسم ټولګي پورې رسېدلې او سره له دې چې دغه ستونزې حل پسې ګرځي خو کار یې نه دی شوی
دا هیڅ مشکل نه لري فقط په اسنادو کې خپله تذکره راوړي چې تذکره وزارت ته بخښنه غواړم ریاست ثبت الاحوال نفوس ته کړي وه تذکره راځي هغه تذکره د دوباره په جدول نتایج کې په کتاب د اساس کې درج کیږي ملاحظه کیږي امضا کیږي تذکره ورسره یو ځای کېږي د اسناد سره هېڅ مشکل نه لري دا په خپله اداره کې حل کېږي
بابر صاحب که بیا هم د نوموړي ستونزه حل نه شي او تاسې ته مراجعه وکړي څه مرسته به ورسره وکړئ
خالي زما شمېره ورکړه زه ورته راهنمایي کوم هېڅ مشکل نه لري زه د مکتب سره د مدیر مسؤول سره غږېږم دا موضوع ورسره شریکوم راهنمایي کوم دا مشکل دومره جدي نه دی تاسو ته دا یاره شوی دی خپل ادارې ته چاره شوی اداره دا حل یاره ورته پیدا کول
مننه د ازادي راډیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې عبدالحمید وایي د ښوونځي په اسنادو کې د لاغا لیکل شوی دی دی وایي د دې لپاره چې په آینده کې په دې سره کې ستونزه رامنځته نشي غواړي نوم یې د ښوونځي په اسنادو کې اصلاح شي او د خصوصي ښوونځي عمومي رئیس ښاغلی محمد داود بابر وویل چې دی دې ورته مراجعه وکړي چې ستونزه حل کړي درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریکه کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سل کلن مزل
د ډیموکراسۍ ټپې سل کاله مخکې
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د داکس د سپیپ سر باندې ټکوالو ټکوله
پرمختګ او پرشاتګ
امان الله خان یو قوي پوز نه درلود
د ډیموکراسۍ پړاوونه پیړې ته د شاګور پلړې کې
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
ورکو عزیزانو د پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ دوستانو د دې په دې هیله ستاسو د دې ونې خبرونه پیلوم ډیر منظم دوم ورزو د یو هغه اوریدونکو پیغام ته چې لکندار خیرستول دی او وی چې یو ماشوم په خپل سیمه کې پیدا کړی دی نو کچېری تاسو هم په خپل ورکو عزیزانو په سکرځي او مخکې تر دې چې د خبرونه او پیغامونه پیلسي نو قلم او کاغذ در سره آماده ولري د دغه دوستانو شمیرې در سره ولیکئ کې دای سي ستاسو رک په همدې کسانو کې پیدا سي نور مونږ ته موضوع د پیغام بو وره
بلې السلام علیکم زه محمد ساق افغانم د کندهار څخه ارزم مجر یو علیکو پیدا کړی دی د تو کال دی دلمن دی دلمن نه داري ول سوالې دي چې ډېر چې بغاره وخت یې خپل قوت زمونو کې چیرې کلی واز ما جغوري یا دی کورمه ما جغوري راځ خپل کوشنی دی بوزي زموږ دغه د درې او څې چې موږ تاسو سره سره دی خپل د ټلیفون شمیره او سوام سپر سپر و سپر د دوا یو نه کینزه و دوا په شمیره بل شي نه سپر و سلور اته نه درې دوا و دوا په دې شمیره یو ځل بیا سپر آیا د کینزو دوا نه کینزه سوا دوا آیا سپر سلور آیا د اچیا په دې ش و سوا دوا آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں زمبکار بلاک پہ دیشن مندی نات لوا شیر مسوالی سخا ساتھی راجہ تدا پیغام پریش دما مشکل میں دا پیغام پریش ہے ولو دلتا یورو دا محمد نوین پنامہ باندی چھ مشورہ پنانا باندی دے کو چان سر دی تقریبا دا درے سلور کال کی چھ دلتا ور سرا دی نو مخکې ما دا پیغام پریښی وو خو څوک نه سلو پیدا خو بیا ځینې کسان وایي چې دا زموږ ورکسوی عزیز دی که هر څوک د ده په اړه باندې معلومات غواړي او یا هم نو د ټلیفون پر دغه شمېرو باندې دې زما سره اړیکه ټینګه کړي د ټلیفون صفر و دوه واره صفر دوه هفته شپږ درې صفر دوه د ټلیفون شمېره ځلې بیا صفر و دوا واره صفر دوا اته شپږ درې صفر دوا د ټلیفون بل شمېره صفر و صفر درې څلور و یو صفر نه اته شمېره ځلې بیا صفر و صفر درې څلور و یو صفر نه اته
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 3 4 1 یا ورې بیا وایم 0 0 0 2 0 3 4 1 همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 2 0 2 2 1 1 2 4 1 یاو پینځه
مننه کوم دوستانو چې دا پیغامونه موږ سره شریک کړی و دا د موږ هم در تخبره کړه اوس په د خبرونې د جوړښت سره سم ستاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځئ
السلام علیکم بهلول خبرې کوم د ننګرهار ولایت د چینو لسوالۍ دادل خیل د کریانه دا آزادۍ راډیو ته تر کومکو ته سلامونه نیکی هیلی وړاندې کوم بعد سلام از ما یو ورور دی د جان محمد په نامه مانی چې آتیش کال کې چې ورک شوی د خپل خسر سره یو ځای د پیښور د ګنج د سیمې نه ورک شوی تر اوسه پورې د ده د خسر او نه د ده معلومات موږ ته شوی ډېر کوشش مو کړ د خسر نوم یې نعمت الله دی د نعمت الله د زوی نوم سبحان الله دی او سره د کورنۍ دغه زمونږ ورور او دا خسریا ورک شوي دي د پیښور د ګنج د سیمې نه نو هر چا ته کوم معلوماتي مهرباني د مخې ده مونږ سره په دغه تماس وري اته څلور شپږ دوه پنځه بل شمیره صفر واویا شپږ څلور
نه شپاک آتا سالور شپاک دیر منن آزادی راڈیو کارکون نا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیر منن بریالی وسائی
السلام علیکم ورور جوڑے پا خیر آزادی راڈیو تا سلام نونی کی حیلی احترامات وړاندې کوم. ما یو زوی د محمد اساق په نامه ده چې په نویک په نامه غږ کوي. د مسلمانۍ د همدردۍ له وجې د هر مسلمان ورور کم معلومات لري او دغو شمېرو سره دې ما سره اړیکه ونیسي. 0 و 0 و 0 و 9 و 9 بله د اړیکه شمېره ده 0 و 0 و 4 یعنی 0 و 0 و 4 و 1 و 1 دا د ټلیفون شمیره ده. که یادی غږ اوري کورې ډېر پریشانه ده. معلومات راکړي د مسلمانۍ له همدردۍ له ډوله ډېره مهرباني به وي. مشرینې به هم ترلاسه کړي.
ما یو د ورور اخ شي دا 3 کاله کېږي چې ورک شوی دی. نو نه د ژوندې راسته نه د مړینې راسته 3 کاله کېږي. د کور وطن لیدل نوم عبدالله علي د پلار نوم عبدالجلیل نومېږي. هلمند ولایت څخه خبرې کوم. خلچا پیدا چې په دغه لمبه دې زنګ راتلل. 0 و 2 و 0 و 3 و 4 0 و 2 و 0 و 3 و 4
السلام علیکم. عبدالمعز احمد کابل نه اړیکه نیولې ده. زمونږ یو ورور د مدرسې نه 5 کاله کېږي چې نادره کوي. په نامه د فضل هادي او د پلار نوم یې چې دی ابریخمین دی. او د چک د ولسوالۍ دی. که څوک خپل زمونږ غږ اوري یا څوک د ده په اړه معلومات لري نو مهرباني دې وکړي دې شمارې سره دې اړیکه ونیسي. 0 و 0 5 2 4 3 1 والسلام.
الو زه اکمل د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د کاریزو د سیمې څخه پیغام ثبتوم. زموږ یو هلک ورک دی. احمد یعقوب نومېږي. ورسره 15 کال دی تقریبا. اووه میاشتې کېږي چې دایرکت یې نه شتم. نو هر ورور چې د ده په اړه معلومات لري او یا دی په خپله زموږ خبره اوري په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووهي که دی خپله اوري او که بل ورور معلومات لري. 0 و 8 2 3 0 8 1 1 5 مره بیا تکراروم. 0 و 8 2 3 0 8 1 1 5 دا کداش مره دې زنګ ووهي او دی که په خپله زموږ خبره اوري نو دی چې په خپله زنګ ووهي هڅه دې وکړي د راډیو
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 1 یو ری بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 1 همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
محمد تقریباً 15 کال معلومات لري نو هلمند ولایت ولسوالی کې دی. نو هر څوک کړه د پاکله معلومات لري زما په پردو کوښښ مرو ته ما څو نیسي 0 و 0 5 و 4 2 3 0 3 یو ځل بیا شماره تکړه دوم 0 و 0 5 و 0 و 3 3 3 د لا پما.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زادی راجو ٹولو کرکون کے تھا ٹولا دکھتا سلام حمزاج خان سید کا ولایت جانسل السوالی جا شکر لکلا چی زنگ والا اللہ عرور اسلام اسکال کی جی شبرخ تھا نادرا کدھر اس معلومات کے نشہ کندار کابل علمن فروٹ شراوت اس معلومات میں ان کو کار جاتے تھے پاکستان معلومات نمیم نا معصوم دائد جاد الجبار زور دائد جانسل السوالی دائد پکتکا ولایت آج شکر کلا اسے دن کہہ رہا منتدب دینا بل موئی سپر ناریا اتیا اتنیوی جل سلوانا سپر ناریا اتیا اتنیوی جل سلوانا سپر دینا بربانی متزنگوی دابا مربانی.
السلام علیکم. زر روزی محمد دا کندهار ولایت سخ خبری کن ازادی راڈیو تا دا پیغام پریزدن چی زمای و اخشوی دا پیدا گل پا نامدی دا پلار لنی امیر بل دی دا اتیو اشتخار دی دا ارغنداو دا سرکاری باغ سره کور دی. تقریبا دوه کاله کېږي چې جلال آباد ته تللی وو، تر اوسه یې بیا درک نه دی معلوم او هېڅ یې د مړه او د ژوندي درک نشته. د ورونو نومونه یې دا دي: مراد، باز، اغای ګل او عزت. نو د مهربانۍ له مخې که یې هر چا ته درک وي یا یې پیدا کړي، تر دغه نمبر کې زنګ را ته ووهي: 0999 سلیرویش. نمبر یواری بیاد افتوان: 0-0-0-3-9-2-8-2-4. هر چا ته که درک معلوم وي یا یې پیدا کړي، 200,000 روپۍ جایزه لري. او دغه زما پیغام دوه واري یا درې واري ما ازادي راډیو ته پرېښی دي. د مهربانۍ له مخې دا از ما پیغام باید خامخان نشر شي.
سلام علیکم. زه شبیر احمد د کندهار ولایت اسم خود د میوان لسانی د سینه خود د کلی څخه زما یو د ماما زوی دی چې بلاستان میز از د تسره چې اکیل شا دی ادوه کاره کې د کور څخه نادره کتل د هر مسلمان لوره په اړه معلومات لري. زموږ سره د کلان شمېر اړې کوم: 0-0-4-9-4-1
بلے. السلام علیکم. زم رحمت ولی ہلمند ولایت مساکلہ ولسوالی نے آزادی ریڈیو سر پر کشم زما واخش ورکتی دا بستار پر نام دی دا عبدالعزیز ہوئی دی چی دا باغران دا ولسوالی دی پیلان وس پا مشمس نوزاد ولسوالی کی یہ کور دی باغران کی بیا د خود دی دا هر چا ته کړه د په حق له معلومات وی ګردی نفر دی شنی سترګی دی دا لاس کال کی چې د خپل کور څخه نظر کړي. ما زه د رادیو ته ډیر رنگونه ولې دي او بل بیا دا یو پیغام و د ستار په نامه باندې یو څو کې پیدا کړی و د ستار په نامه دا پیغام ک بیا چې تاسو مشت نه شر کی او یا دا شمیره مشت دی په دا شمیره رنگوي که هر چال دست کارا پیدا کی یا معلومات را ترا کی یو لاک افغانی جایزه ور کول کیجی. زمور در تلیفون شمیره ده: 0-0-8-0-1-3-3-5. شمیره بیا ویم: 0-0-8-0-1-3-3-5. در پسی یو نمبر مده: 0-2-0-2-8-5-2-5-5-2-0. شمیره بیا وایم: 0-2-0-2-8-5-2-5-5-0. دا زموږ د پسیو نمبر دی. هر چا ته د بار په حق له معلومات وي موږ ته دې په دا شمېرو زنګ ووایي یو لک افغانۍ جایزه ورکول کېږي. عبدالستار نومېږي، د عبدالعزیز زوی دی، ګردۍ نفر دی، شنې سترګې دي. هر چا ته په معلومات وي موږ ته دې په دا شمېرو زنګ ووایي. ازادي راډیو څخه ډېره مننه. السلام علیکم.
مننه کوم ګرانو اوریدونکو چې مشتمو خپل پیغامونه راستولې وو او د خپلو دوستانو په اړه مو خپل پیغامونه را سره شریک کړي وو. موږ هم دا د په امانت درته خبره کړه. البته دا باید ووایم چې نور پیغامونه هم لرو په دې خبرونه کې ځای نه وو، نو وخت مو پوره سو، نور به په نورو خبرونو کې په ګډه سره وورو. خو مخکې تر دې چې د خدای په امانی وکم، غواړم د خپل همکار تایر روشان څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په تنظیم او جوړولو کې را سره مرسته کوي، همکاري کوي، کور ودان ستاسو هم کور ودان. او تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت زه ډیر نه خوشم چې ګډون مې پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.